سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوه. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلند خبري برخه هم لرو. پله د سات په خبرونو کوو. تمه د چیرې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترګرۍ په تیر بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړي غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جکپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لندې په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبعه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبعه چې د خوست اصلي اوسیدونکی وژلی دی. آی اس پی آر ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي مترو او د واوري کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومترو پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالد ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. خغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، برېټانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانه نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ و ډیره بوخته ونی وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانه اونۍ له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلی او ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی ویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن ګټه وروي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالټیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیه او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. خبرونه ملازه در رو اوریدل د ډلېز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له د هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبې د افغانستان د وضعیت په اړه په تېره له دې هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي اورو.
د ډلېز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګرې توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلېز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي
تشویش را کې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاست چې داعش د طالبان د خبرلو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نورې هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي دا یو بربند واقعیت دی.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو څلورو وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو وژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و مانه روسیې څلورو اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم.
د ځوانانو په ډلهییز ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمینه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا 3000 جوړی اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلهییز وادونه زموږ هر ډلهییز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
او شالینا
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګستری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ ملکي هم وکړو. خبرمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. غلی سیلاب سره مو مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بیوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي. ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیسه چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګستری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده، وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره د نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وارې چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د